السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او د غراز د ازادۍ میلمه ته. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د نجونو د تعلیم فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړې تیره شپه پر خپله ایکس پاڼې افغاني ټویټر یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي دي. ملالی یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2018 کال د اګست 15مه واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړل، خو د درېیو کلونو په تېرېدو لا هم بند پاتې دي. پر ښوونځیو سربېره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند شوي چې له کبله یې د طالبانو حکومت تر کلکو نیوکو لاندې دی. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې هم جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې ښاغلي دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وکړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو په ضد به مبارزه کوي او ادعا کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دوی دغه سیاسي څېرې ازمایل شوې سیاسي څېرې بللې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیدکاته ورسره کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی. رویټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف کورس ته بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات نه دي ورکړي. سی این این ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په ډېرېدو ده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلونو لږ تر لږه شپږ تنه مړه کړي او دوه نور ترې تم کړي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن د سپتمبر په 14مه هم د نور ورښت او توندو بادونو وړاندوینه شوې. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی. پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوې او په چک جمهوریت کې بیا څلور تنه ورک دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان متاثره یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې ولوبېږي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مکتب ونه وایي، استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هغم هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې شو، مونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړدم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه زده کولی شو؟ بیا
د زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې زمونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویل وایي ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم هڅولي. مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم، چېنې سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره د ټولې سنفیان یم صمیمي وي را سره.
څه مشر وکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، ډاکټر چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي، د استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه وی ویلی، استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول ور به را سره درس ویلي، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلي، خویندو مې هم را سره ویلي، ورونه مې هم را سره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی چې ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړل، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته، خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره، زبر په ما سره بل څوک نه لکه خويند ورو خويند یا څوک را سره نه امور میچ استاد یې په مکتب کې نو زبر زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دوم رجنګ نه کا بیا م کو کوم لانجا وراغله نو زه ډیره خپه کېدم ما بسړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وایه دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چا اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسول ته یو، خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به داسې شور نخود و یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خپه یم چې څومره مزهدارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خپه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او شاته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې، ځکه ګډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې سبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشوم مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، چې کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل هم دا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل داسې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کنډي والا نه لري حتمن، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي، نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ماته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمکوالې لرو، ما خپلې خویندو تعلیم لرو، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته تزی انجونی وړی انجونی چې مکتب تزی ام زیات د سیمات زور راکې چې ولې دوی مکتب تزی ولې زی انجونی ولې ولې څه سم کوله چې مکتب ته لاړ سم
سمې زیاتره ستا په څیر باندې انجونی په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشیناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو ورځ نه ده، هر ورځ مونږ څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو چې ډېر زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستې یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکښې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېنیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی ملما سلامونه او ښې چارې. نوریاس نوریم د ازادي میلمامو نن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډېر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپېژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په معملو کلي کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څون زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای می په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست او تر هغه وروسته می بیا تر ماسترۍ کچه پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. دغه تغییر چې راغی چې تاسو له وردګو نه کابل ته را کډه شولی، څه احساس موکر؟ نوی فرهنگ، نوی کلتور، نوی خار، خاری جوند سره؟
به تاست بهتر معلومی گی چه پا افغانستان که یو مشکل چه اغا حتی لطو لسیزو راهی سشتا و یا لپیڑوی راهی سشتا اغا دی کلیو او خارون و ترمنز واتن دی او دغا واتن دیر محسوس دی، یعنی که پا کلی که یو سڑای وسیگی او یو پا خار که وسیگی دی دوی ترمنز دی جوند پا طول و چارو که یو تفاوت موجود دی. اغا تفاوت دی محیط للحاظا، اغا تفاوت دی امکاناتو للحاظا، دی آسانتیاو للحاظا دا موجودی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیم وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چون یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده دریو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو له هغو څانګو چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله، هغلته مې پلومړی سر کې کوچنی خبرونه درلود، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پانتون کې انتخاب ولا دوه رشتې موجودې وې، یو رادیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپی مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې اونیزې مجلې دغه مسایل وو. ما د رادیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د رادیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی. ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته؟ ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا په اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هر برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیستم وي، دا به قضایي ژورنالیستم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیستم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیستم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولی؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره د همکاري درلوده په افغانستان کې یا د ایم آی سی ټی په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړله مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې امله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دی. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ریدلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې ندی تعقیب شوی خو هیله لرم چې لدغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمن سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل د جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثبات افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مجلس محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اول اخر بري. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ثبات راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیادوایم شای وزی موک جوڑ کرل دا خلق اکثر ای پدی ورز بانده دی وردگو بلات مراغلی دا زبانان نو بیا دی زبانان خپلا یو پیشتیاد و کسی گوری مگو تاس دغل تا یو پانتون تا ضرورت لرو چای مخکیم وقتنا کرده و دغل پانتون باید جوڑ سی دا ولات خلق دیر تی لر لر ولاتونو تا زی یو پا ولاتونو که مشکلات لری که دل تا یو پانتون موجودی اغا با هم دی نه وز دی ولات محصیلونو تا بلکی دی نور ولاتونو محصیلونو لپارا با هم یو چام سی یو هر ولات یو پانتون داری پا وردگو که تروس پانتون نشتا دی نو پا دغل اساس بیا دغل فکر ری جاتسو کله چې دا فکر جاتسو موږ دغه ځوانانو ډل اولاړلو د لوړ زده کړو وزارت سره مو وکتل په هغه وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هرې وکورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه ځای په کار وو هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسېږي ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې نو موږ دا پیشنهاد کړې چې دغه بهترین ځای دی بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښود په یو شاړه دښته کې نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا کار وکړي ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شه موږ یو بل ابتکار وکړ هغه دا وسې له سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنې غوښتنه وکړه د مرستې او کومک غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی وو شاوخوا $50,000 هغه هملته نخت په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پوهنتون ته او قرار قرار پوهنځي منظور شول پوهنتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان معیار د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې سي په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد سه او هغه یو دولتي پوهنتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
کومې څانګې په کې لومړی ځل فعال شوې
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو ولې
خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوی دا ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی
موږ نیالګۍ کینولو نیالګۍ هم غټ کړه نیالګي میوه وکړه اوس یې د میوې وخت دی میوه نور خلک خوري دا زموږ لپاره ویاړ دی
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتې نوري صاحب
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستې نه یې په چا غږ کړی نه یې د قومندان زوی نه د یو چنګسالار زوی او په خپله یو څه کوي ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لرئ؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کړی
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې او ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څېر د ډېرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مراسره برخه واخیسته.
اتل می نکلی چی باران ده جلی دستا دی دل می دی درمان ده جلی ماتل می نکلی چی باران ده جلی دستا دی دل می دی درمان ده جلی نامر دل گا خورا وزد دی کالنا باران ده نتر زم دلنا باران ده ملنگروازی کوم پختنا برند نظر سم دن برند نظر سم دن برند